دی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم، تاسې د ازادي راډیو خپرونې اورئ چې دغه شېبه زموږ غرمنۍ یو ساعته خبری خپرونه پیل سوه. په خبری راپورونو کې اورئ چې د ولسي جرګې د دفاعي او کورنیو چارو کمیسیونونه وایي د امریکا لخوا د مالي مرستو احتمالي کمول به د افغانستان امنیت ته ستر مالي زیانونه واړوي. د امیر احمد صافی په تخنیکی همکاری په دې خبرونه کې نور راپورونه ورسته معرفي کیږي. په پیل کې له اکرام الله اکرام نه د دې سات مهم خبرونه اوري.
خبرونو سره ټکی د تورخم لار د هغه افغانانو پر مخ پرانستل شو چې د دغه لارې د تړل کېدو له امله د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې بند پاتې وو. په افغانستان کې د کورونا وایرس 13 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې او پاکستانی چارواکي وایي هغه 40,000 کسانې قرنطین کړي چې د مارچ 13 تر 12 د تبلیغیانو په اجتماع یا غونډه کې برخه اخیستې وه. اهم بشپړ خبرونه د تورخم لار د هغه افغانانو پر مخ پرانستل شو چې د دغه لارې د تړل کېدو له امله د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې بند پاتې وو. د تورخم خاروال او په ننګرهار کې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې د کمیټې غړي انجینر راحت ګل زیرمل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه لار به تر 3 ورځو پورې خلاصوي او د ورځې به په اوسط ډول 1,000 تنه افغانانو ته اجازه ورکول کېږي چې دې غاړې ته راواوړي.
د اوس لپاره د اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د معلوماتو په اساس تر 3 ورځو به دا دروازه خلاصه وي او د ورځې به 1,000 تنه مسافرین، یعنی چې ټول 3,000 تنه مسافرین کېږي، دا به تورخم ته راوړي.
ښاغلی زیارمل دا هم وویل چې د ټولو راوښتونکو کسانو لپاره په تورخم خارګوټي کې د قرنطین کمپ جوړ شوی او ټول مسافر بلا استثنا پکې له 14 تر 21 ورځو پورې قرنطین کېږي. پاکستان د مارچ په 14 تورخم او دغه شان د مارچ په لومړی سپین بولدک چمن لار د افغانانو د تګ راتګ لپاره بنده کړي چې لامل یې په دواړو سیمو کې زرګونه افغانان بې برخلیک او ایثار پاتې شول. په افغانستان کې د کورونا وایرس 13 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې. د افغانستان د روغتیا وزارت ویاند وحید الله معیار رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې وروستۍ مثبتې پیښې په هرات، کابل، نیمروز، کندوز، فاریاب او دایکندي کې ثبت شوې دي. د روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس د نویو پیښو په ثبتېدو سره په دې هیواد کې د کورونا ټولې مثبتې پیښې 308 ته ورسېدي. بلخوا د راپورونو په اساس په افغانستان کې په کورونا وایرس لومړنی اخته شوی ډاکټر هم مړ شوی. که څه هم د روغتیا وزارت لا تر اوسه رسمي په دې اړه څه نه دي ویلي، خو راپورونه وایي چې ډاکټر حنیف الله د فامیلي طب متخصص او افغانستان کې د کورونا وایرس سره د مبارزې د ملي اتحاد غړی او چې د دغه ناروغۍ له امله مړ شوی. په دې سره په هیواد کې د دغه وایرس له امله د مړو شویو کسانو شمیر 8 تنو ته رسیدلی دی. د افغانستان د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د پرلپسې هڅو په لړ کې د مخابراتي شرکتونو انټرنیټي بیې راکمې شوې. دا خبر یاد وزارت 13 ورځې ناوخته د مخابراتي شرکتونو له استازو سره تر ناستې وروسته اعلان کړ. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست وزیر محمد فهیم هاشمی د مخابراتي شرکتونو له استازو سره په ناسته کې د کورونا وایرس له امله په افغانستان او نړۍ کې روان وضعیت ته په اشاره سره ویلي چې خلک له هر وخت زیات اوس انټرنیټ کاروي او په کار ده چې بیې راټیټ شي. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د بیان لمخې د مخابراتي شرکتونو استازو ژمنه وکړه چې په خپلو پرچون انټرنیټ بایو کې به په منځنۍ کچا له 75% نیولې تر 80.5% تخفیف وړاندې کوي. د بیلګې په توګه که پخوا د نږدې 6 GB انټرنیټ بیه 650 افغانۍ وه، اوس شاوخوا 750 افغانۍ ته راکمه شوې ده. او دا هم د سیمه نړۍ خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي هغه 40,000 کسانې قرنطین کړي چې د مارچ 13 تر 12 د تبلیغیانو په اجتماع کې برخه اخیستې وه. چارواکي وایي په 10,000 نورو هغو کسانو پسې ګرځي چې د کورونا وایرس له ګواښ سره سره په لاهور کې دې تبلیغي اجتماع ته ورغلي وو. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار ویاند اجمل وزیر ویلي چې یو شمېر معاینه شویو کسانو کې د کورونا وایرس موجود دی. ښاغلي وزیر ویلي 2,000 کسان په لاهور، تر 8,000 تبلیغیان په سند او پاتې 15,300 په خیبر پختونخوا کې قرنطین شوی. په لاهور کې دغه تبلیغي اجتماع چې سمو د وړاندې جوړ شوی و، جوړونکو ویلي چې سباند 100,000 کسانو پکې برخه اخیستې وه. چارواکو ویلي غواړي د دې مراسمو ګډونوال معاینه او قرنطین کړي. او ایتالیا او هسپانیا چې د کورونا له لاسه ډیر خلک پکې مړ شوي د مثبتو پیښو په شمیر کې د یو اندازه کموالي خبره کړې، خو امریکا بیا د یوې سختې اونۍ خبرداری ورکړې. په امریکا کې په کورونا وایرس د اخته خلکو شمیر له 3,00,000 واوښتې او د مړو شمیر 9,600 ته پورته شوی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې له بده بخته به د مړو شمیر لا پسې زیات شي. ایتالیا او هسپانیا چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس له لاسه زیات خلک مړ شوي ویلي چې په دوه وروستیو ورځو کې مثبتې پیښې کمی شوې دي. د دواړو هیوادونو کې 2,08,000 کسان کورونا نیولي، خو د مړو شمیر لا 23,000 واوښتی دی. په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر د جان هاپنګز پوهنتون په اساس له 2,03,000 تنو ته رسېدلی او نږدې 10,000 تن یې مړه کړي دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا آزادی رادیو نه اوریدل. په افغانستان کې د غرمې 2:06 سوې. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د ولسی جرګې د دفاعي او کورونایي چارو کمیسیونونه وایي د امریکا لخوا د مالی مرستو احتمالي کمول به د افغانستان امنیت ته زیانونه واړوي.
دکتر اشرف غنی و دکتر عبدالله با حل اختلافات خود و رسیدن به یک اجماع ملی و یک وحدت ملی ما را در برابر عملکرد جامعه جهانی قرار نده.
بلخ د پاوځ یو پخوانی جنرال له حکومتي مشرانو غواړي چې په خپلو کې روان سیاسي جنجالونه ختم کړي.
ست مزارز در دو جمهوریتونه جور کلی دی دیو تا ورسوه ست پدی مملکت خلط اول کرونا نمری ویل جنگ امری دیگه تاس پی شوکی بانده داوه دا قانون تا احترام نلری اصول تا احترام نلری.
پا خوست که ده خلکو پر گرزیدو را گرزیدو محدودیتونه لگول سوی
ایده ده پرا چه ده مرز ده شیو مخنی ول شوی وی نو که پا تک و را تک محدودیتونه ول لگول شی و پا ده وسطه که ولی شو چه مرز مخم نیولی وی او ده وقعی یعنی خط تدبیر ای بلالی شو.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې د امریکا هوایی شرکتونو د نیویارک شار او نیوجرسي هوایی ډګرونو ته په الوتنو کې کموالی اعلان کړی دی. د خبرونې په دویمه نیمایي کې په یو بحث کې له طالبانو سره د سولې د مذاکرو په اړه خبرې شوې دي. سیاسي رادیو ته غوږ یاست. د ولسی جرګې د دفاعي او کورونایي چارو کمیسیونونه وایي د امریکا لخوا د مالی مرستو احتمالي کمول به د افغانستان امنیت ته زیانونه واړوي. د دغو کمیسیونونو غړي ټینګار کوي که سیاستوال خپل منځي سیاسي اختلافات حل نه کړي، افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه او ولسی خلک به یې ستونزې ګالي. ځینو نړیوالو رسنیو د څو امریکایي چارواکو او سناتورانو په حواله راپور ورکړی چې امریکا شي د افغان امنیتي ځواکونو له بودیجې $1,000,000,000 کم کړي. نور حال له فیروزی عزیز تخاورو.
سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول قدرمنه اوریدونکو ته. ورسته له هغه چې پرون رویټرز خبری آژانس دی یو شمېر امریکایي سناتورانو د مرستیالانو په حواله راپور ورکړ چې له افغانستان سره د امریکا لوري دی $1,000,000,000 مرستو کمولو ډیرای برخه به د دغه هیواد امنیتی بودجې وي. د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي او کورنیو چارو کمیسیونونه وایي د امریکا د مرستو کمښت به په مستقیمه توګه د افغانستان پر امنیت منفي اغیز وکړي. د دغه جرګې د کورنیو چارو کمیسیون مرستیال محمد عارف رحمانی نن ازادي رادیو ته وویل چې د امریکا د مرستو کمول به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر دندو ستره ضربه وي.
در صورتی که این بودجه واقعا کاسته شود
دی وی که چیرې دغه بودجه پر اختیا کم سی موږ به تر لس یا 12 ورځې وروسته کله چې د طالبانو د تریاکو د ټولولو فصل خلاصيږي له دغه ډلې سره په پراخ ډول جګړه کې ښکېلېږو چې موږ له زیاتې ځپنې سره مخسو. نو د دغه مرستو کمیدل به د افغانستان پر امنیتي برخه ډیره ستره ضربه وي. نو زموږ هیله دا ده چې امریکایي چارواکي او افغان سیاستوال په ځانګړي توګه ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله سره د ملي اجماع ویوالي لمخې خپل اختلافات حل او موږ د نړیوالو لغبرګونونو سره نمخ کوي. خغلی رحمانی وای همدا مهال افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د مالی منابعو له کمښت سره په جدي ډول مخ دي او د هیواد سیاستوال د دغو ستونزو د پراخېدو ته زمینه نه برابروي. له دې سره د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون غړی ابرار الله مراد وایي چې د امریکا له لوري د مرستو کمول به نه یوازې پر امنیتي بلکې د هیواد پر اقتصاد او د خلکو پر ژوند به هم منفي اغیز وکړي.
چې په دغه حالاتو کې $1,000,000 ودیر غریب خلک دا اوس زمونږ دا دا یو میلیارد ډالر موږ ته بل فرض ده د حکومتونو نه کم شي او دا سار ته زموږ عسکرو ته ډوډۍ نه رسېږي موټر رینجر هم تیر نه لري مشکلات او ستونزې پیدا کېږي نو دا واقعا موږ دپاره د ملت دپاره بلکې د نظام ستونزه ده.
باید یادونه وکړم هڅه مو وکړه د افغان حکومت نظر هم په دې اړه ولرو خو حکومت په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. افغانستان سره د امریکا د مرستو کمول مرستو نه د یو میلیارد ډالر رو کمول اعلان وروسته له هغې وسو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو افغانستان ته د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د انتخاباتي پایلو له امله د رامنځته شویو اختلافاتو د حل په هدف افغانستان ته راغلی و او له ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله سره تر لیدنې وروسته یې خبر ورکړ یا اعلان یې وکړ چې په روان کال کې به د هیواد له لوري البته د دوی د هیواد له لوري به افغانستان ته یو میلیارد ډالر مرسته کمه سي او د 2021 میلادي کال کې به هم د غمرستې په البته په ورته ډول مرستې برکمه سي. بلې سالي صاحب
ډېره مننه. د فیروزي عزیزي په راپور کې مو وردل چې د ولسي جرګې د دفاعي او کورونو چارو کمیسیونونه وایي د امریکا لخوا د مالی مرستو احتمالي کمول به د امنیت پر مسله تاثیرات وکړي. د پوځ یو پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل وایي کچیر امریکا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له بودیجې یو میلیارد ډالر کم کړي دا به د امنیتي وضعیت پر څرنګوالي ناوړه تاثیرات وکړي. شغلی امرخیل فیروزی عزیزی ته په مرکه کې ویل چې له افغان سیاستوالو غواړي چې د هیواد د ګټو په خاطر له سیاسي لانجو تیر سي.
موږ امنیتي دفاعي قوتونه لرو، د دې خوراک ګوره، د دې لباس ګوره، د دې مرمۍ ګوره، د دې مثلا روحاني او معروقات شیان ته دستور چې اوس یې دا پیسې په کار لري دا خوب نه دي. بدبختي دا رسېدي موږ دغه سیاستمدار چې ورته وګوري دا سیاستمداران دا دوه جمهوریتونه یې جوړ کړي دي. دې ورته ورته وایي چې په دې مملکت کې خلک اول له کرونا نه مري بیا له جنګ مري، بیا د تاسو په چوکۍ باندې دا وده قانون ته احترام نه لري، اصول ته احترام نه لري، هیڅ څه نه لري، فقط رایه وړه د خارجي پیسې دي ما په جیب کې راواچوه چې زه اولادونه په مالوسو دا نور مملکت کې وګوره که سوزي. هېڅ مهمه نه ده، دا یوه خبره. دویم خبره دا ده چې د دغه وضعیت هو طبعا مخالفین استفاده کوي.
امرخیل صاحب د تاسو غوښتنه څه ده؟ د حکومت دوه سیاستمدارانو خدا
د ټول په دغه یو جمهوریت باندې راټول مشترک حکومت جوړ کړه چې هم د طالب په مقابل کې یو قوت واخیستي، هم په خبرو کې د لاس بری پیدا کړه، هم په جګړه کې لاس بری پیدا کړه. په غیر د صورت باندې به هماغه حالت یو چې بیا په 15 کلونو کې تکرار شي، چې یو وخت به کولاب منډې ولې، بل په پاکستان باندې منډې ولې، ملت یې پریښی او په ځای باندې دوی ځانونه هلته ورسول. دا حالت بیا په افغانستان کې تکرارېږي که دوی نه پوهېږي.
امرخیل صاحب که تاسو راته ووایئ څه فکر کوئ د اوسې امریکا دا فشار راوستی ده او غواړي له خپلو مرستو نه یو میلیارد امریکایي ډالر کم کا، دا به په افغان حکومت باندې خصوصا په دې دوه سیاستمدارانو باندې به فشار راوړي که نه؟
واضح خبره ده، خلک باید فشار پرې راوړي. او زموږ بدبختي په دې کې ده چې دغه یو ګروپ نه ده توپک سالاران، دا توپک سالاران فقط داسې دي چې دغه ته ناست دي چې جال طریقه د خپل جیب د کاڅو کوټه پیسې ورکړه چې دغه په نفع کار وکړه. دلته خو بدبختي ته نه دي، د دوه نه ده، بدبختي خو د نورو راوړي ده، دا توپک سالارانو راوړي چې دا مخکې نارې ویلي چې انتخابات نه کېږي، بیا ویلي موقت حکومت. په دې خاطر دوی اعتماد له امریکا نه په لاس نه ده راوړی، اعتماد اوس امریکا په دوی اعتماد نه لري، وایي چې دا د دې خلک نه دي سړی ورسره دوستي وکړي ورسره دین. حتی اعتماد اوس په طالب باندې دی نسبت دوی ته، طالبان خپل وایي چې موږ د امریکا منافع ساتو.
که چیرې افغان حکومت خصوصا ډاکټر عبدالله او ډاکټر اشرف غنی جوړ جوړای ونه کا او د امریکا لوري دغه فشارونه عملی بڼه خپل کا، یعنی په دې معنا چې هغوی خپل مرستې لا نورې هم کمی کی، نو فکر کوئ چې افغانستان به وروستی هغه یا د افغانستان برخلیک به څنګه کیږي؟
د افغانستان برخلیک داسې کیږي چې د امنیتي دفاعي قوتونه تقسیمیږي. وخت چې دوی سره تقسیم شوه، د دوی په مابین کې جګړه پیدا شوه، طالب راضی نیست بیچون سره دیر پاسانه.
د پاوز پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل ویل که چیرې امریکا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له بودیجې یو میلیارد ډالر کم کړي دا به د افغانستان پر امنیتي وضعیت ناوړه تاثیرات وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دولس بجې او 15 دقیقې سوی له خان محمد سین نه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي په تیره یوه اونۍ کې 2000 ټنه خوراکي توکي هیواد ته انتقال شوي دي. د ترانسپورت د وزارت ویان اشرف حقشناس نن ازادي راډیو ته وویل چې د خوراکي او نورو اړینو توکو انتقال په عادي ډول روان دی او تیره اونۍ 2000 ټنه مواد هیواد ته انتقال شوي چې له دې جملې 2000 ټنه خوراکي مواد او نورې نفتي او ساختماني مواد. نوموړي وویل په دغه موادو کې 2000 ټنه غنم، 9000 ټنه اوړه، 2300 ټنه غوړي دي چې د حیرتان، مزار شریف، آقینې او تورغونډۍ بندرونو له لارې انتقال شوي دي. همدارنګه په دغه محملو کې 20000 ټنه تیل، 9000 ټنه مایع ګاز او 4000 ټنه نور مواد شامل دي. د ترانسپورت وزارت ډاډ ورکوي چې د خوراکي موادو رالیږ په عادي ډول روان دی. په فراه ولایت کې 10 ممیزخونې جوړې شوې دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل په کلنی ډول هر ممیزخونه د 10 ټنو ممیزو د تولید وړتیا لري. نوموړي زیاته کړه چې یادې ممیزخونې د فراه ولایت په پشترود ولسوالۍ کې جوړې شوې دي. د ښاغلي رستمی په خبره دغه ممیزخونې د 4,000,000 او 7,350,000 او 900 افغانیو په مجموعي لګښت جوړې شوې چې لګښت یې د کرنې او مالدارۍ وزارت لوري ورکړل شوی دی. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي له دې سره په فراه ولایت کې د جوړ شوو ممیزخونو شمیر 4,500 ته ورسېد. دغه ممیزخونې د فراه په پشترود او خاک سفید ولسوالیو کې جوړې شوي چې له بڼوالو سره له اقتصادي پلوه ښه مرسته ګڼل کېږي.
او سم یو نړیواله مسأله تعقیبو. د امریکا هوایی شرکتونو د نیویارک شار او نیوجرسی هوایی ډګرونو ته په الوتنو کې کموالی اعلان کړی دی. نیویارک ته په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د سرایت د مرکز په سترګه کتل کیږي. په همدې حال کې د امریکا حکومت وایي چې په روسیه کې د ډیره امریکایي وګړو د انتقال لپاره یې چارتر الوتنې تنظیم کړي دي. تفصیل له احمد تکل ناوري.
د امریکا هوایی شرکتونو پرون د اپریل په 15 نیټه اعلان وکړ چې د نیویارک ښار، جی اف کینیډي او لاګاردیا هوایی ډګرونو او د چیرمن نیوجرسی ایالت هوایی ډګر ته به خپلې الوتنې له پنج شنبې ورځې وروسته یوازې 1500 ته راکمې کړي. د تیر کال په همدې میاشت کې دې دریو هوایی ډګرونو ته د ورځې 201 الوتنې کېدې. یونایټډ ایرلاین یوه ورځ مخکې اعلان کړی و چې د هوایي ډګرونو ته الوتنې د ورځې له 1500 څخه 1200 ته راکموي او جیټ بلو شرکت او سپیرټ ایرلاین هم د ډیرو الوتنو د ځنډولو خبر ورکړ. د امریکا هوایي شرکتونه په کورنیو او نړیوالو الوتنو کې د کمښت له کبله له مالي ستونزو سره لاس ګریوان شوي دي او د کورونا وایرس د سرایت پر مهال یې له حکومت څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. نیویارک ته چې د امریکا تجارتي زړه او تر ټولو لوی ښار دی، اوس په امریکا کې د کورونا وایرس د سرایت د مرکز په سترګه کتل کیږي. پرون د ورځې تر پایه دې ایالت د کورونا وایرس نږدې 1,23,000 مثبتې پیښې درلودې او په دې ناروغۍ 4,116 کسان مړه شوي دي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي ادارې خلکو ته خبرداری ورکړی چې نیویارک ښار او څیر مسیمو ته د ضروري حالاتو پرته سفر نه کوي. په همدې حال کې د امریکا حکومت وایي چې په روسیه کې د ډیره امریکایي وګړو د انتقال لپاره ځانګړې یا چارتر الوتنې تنظیم کړې دي. په مسکو کې د امریکا د سفارت ویان د ریبیکا روز پرون د اپریل په 15 نیټه پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې دا الوتنې د پنجشنبې ورځې لپاره پلان شوي دي او که ځای وي هغه کسان هم په کې تلای شي چې په متحدو ایالاتو کې د دایمي استوګنې اسناد ولري. ویان دی ویلی دی چې د الوتنې به د لندن په ترانزیت کې توقف وکړي او د امریکا له شپږو ایالتونو څخه یوه ته به خلک رسوي. سفارت امریکایانو ته ویلی دی چې امریکا ته د ستنېدو لپاره باید نوملیکنه وکړي او ټکټ به پخپله اخلي. سفارت همدارس خبرداری ورکړی چې د ټکټونو بیه به د عادي الوتنو په پرتله ډېره زیاته وي. په نړۍ کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په بېلابېلو هیوادونو کې 10,000 خلک د الوتنو د ځنډېدو له کبله ایسار پاتې دي. متحدو ایالاتو او د نړۍ ډېرو هیوادونو د خپلو وګړو د انتقال لپاره الوتنې تنظیم کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې د غرمې 12:40 سوې. اوس به فیروزه عزیزی راته ووایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو او خبرونه څه خپره کړي.
ویسا ورځپاڼې لیکلي د روان سیاسي وضعیت په تړاو څو ټکي د پام وړ دي. لومړی دا چې ادوار غنی او عبدالله یو هم تر اوسه له خپلو دریځونو یو انچ هم نه دي پشا سوي. محمد اشرف غنی ځان بریالی ولسمشر بولي او د دوه سره حکومت جوړولو ته چمتو نه دی. برعکس عبدالله عبدالله د انتخاباتو پایلې نه مني. هغه د شریک حکومت صدر اعظمي او په کابینه کې لویه برخه غواړي. په سرمقاله کې راغلي د پخواني ولسمشر په شمول سیاسي څېرې چې منځګړیتوب کوي هغوی دواړو لورو ته عذرونه کوي او غواړي د اخلاقي ارزښتونو پر بنسټ دواړه لوري تنازل ته راولي، خو تر اوسه اختلافات نه دي حل سوي او په باور یې له بلې خوا بیا د امریکا او نړیوالې ټولنې رول ډېر مرموز دی، نه پکې لوری او نه پکې لازم فشار او جدیت ښکاري. هشت صبح ورځپاڼې وروستیو ګمارنو ته په اشاره لیکلي له روانو حالاتو داسې ښکاري چې ولسمشر غني حاضر نه دی چې عبدالله ته امتیاز ورکړي او بلې خوا د عبدالله عبدالله په دریځ کې هم هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی او په صدارتي نظام ټینګار کوي، خو ولسمشر غني صدارتي نظام د قانون خلاف بولي. د سرمقالې په باور ارګ له رامنځته شویو فشارونو سره سره غواړي خپله کابینه بشپړ کړي او په همدې ترڅ کې غواړي هغه سیاسي څېرې هم کابینه او نورو مهمو څوکیو ته معرفي کړي چې له بیلابیلو ډلو دي څو د انتقاد ځای پاتې نسي. ملي آرمان ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د کرونا ویروس د خپرېدو مخنیوي او د حج او اوقافو وزارت لارښوونو په عملي کېدو ټینګار کړی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د هرې ورځې په تیرېدو سره هیواد کې د کرونا ویروس پیښې مخ په ډېرېدو دي او خلک یې اندېښمن کړي دي. په سرمقاله کې راغلي د دغه وزونکي ویروس د مخنیوي یوه لار قرنټین یا په کور کې پاتې کېدل دي چې له دې ویروس څخه مو وژغوري. سرمقاله کې د جمعې لمونځونو ته اشاره سوې چې په خبره یې د ډېرو علماو له لورې مناسبي او حج او اوقاف وزارت هم پرون د فتوا په خپرولو سره وویل چې لمونځ کوونکي دې په کورونو کې لمونځ وکړي او لملا امامونو یې غوښتل چې د اذان پر مهال له خلکو وغواړي چې جماعت ته له راتلو ډډه وکړي. سرمقاله کې راغلي دغه فتوا په اوسني وخت کې یو نیک اقدام دی، د ستاینې وړ ده او لمونځ کوونکي باید دا ټکي په جدي توګه عملي کړي.
د ترخم لار د هغو افغانانو پر مخ پرانیستل سو چې په دغه لارې د تړل کېدو له امله د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې بند پاتې و. د ترخم شاروال او په ننګرهار کې د کورونا وایرس پر وړاندې د مبارزې د کمیټې غړي انجینیر راحت ګل زیارمل ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دغه لار به تر دریو ورځو خلاصه وي. له نوموړي سره اکرام الله اکرام راکه کړي او په سر کې د ترخم دروازې د خلاصېدو په اړه پوښتنه ورڅخه کړي.
ترخم لار پرانستل شو، لمړنی مسافرین راو وختل چې د لمړنی جوپی د سکرینینګ نو وروسته د قرنټین کم ته ولګول شو.
دا دروازه تر څو ورځو پورې بم دغه سي خلاصه پاتې وي.
او اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د معلوماتو پاساس تر درې ورځو به دا دروازه خلاصه وي او د ورځې به زر زر تنه مسافرین، یعنی ټول درې زر تنه مسافرین کې دا به ترخم ته راوړي.
په دغه راتلونکو افغان مسافرو کې به د کورونا مثبت پیښې موجود وي، داسې کوم اټکل شته فکر کیږي؟
د اوس لپاره خو چې ټول مسافرین راوړي دوی ته موږ د شک په سترګه ګورو. د حکومت پالیسي هم دا ده ځکه خو دوی ټول قرنټین کیږي. دا چې د کورونا وایرس آغاز ولایم په 14 ورځو کې را څرګندېږي نو د 14 ورځو لپاره دوی قرنټین کیږي. ممکن په 14 ورځو کې که په چا کې آغاز ولایم هغه به راښکار شي او هغه به د تداوی لاندې ونیول شي. چې دلته شکمن وپیژندل شي هغه د معاینې په خاطر د جلال آباد د تجرید واډ ته واستول شي. حتما په خیبر پښتونخوا کې، په بلوچستان کې، د پاکستان په پنجاب او سند ایالتونو کې د کورونا وایرس مثبت پیښې موجود دي. دغه افغانان چې راوړي په دوی کې به ضرور ککړ کسان وي په دغه وایرس باندې، داسې موږ نشو ویلی چې په دوی کې به نه وي.
او بله مسله د قرنټین یادونه تاسو وکړه، یو اندېښنه دا موجوده ده چې په قرنټین کې خلک وایي چې روغ او ناروغ کسان ټول یو ځای قرنټین کیږي. دغه مسله کله تشریح کوي چې دا بیلابیل قرنټین کیږي کنه ټول په یو ډول په خیمو کې یو بل سره یو ځای چول کیږي؟
ټول مسافرینو د سکرین کولو نه وروسته هغه مسافرین چې هغه کې د کورونا اراز او علائم موجود وي یا د سکرین په محل د طبي هغه معلومه درجه تب لري، دوی د جلال آباد تجرید واډ ته سول کیږي. دوی مستقیم من روغتون ته لیږدول کیږي. دوی دلته په ترخم کې نه قرنټین کیږي. او دویمه درجه کې هغه ناروغان چې د تداوی لپاره تللي، مثلا د ګردو ناروغ شو، د معدې ناروغ شو، دته نور داخله ناروغان یا جلایی ناروغان د عملیاتونو لپاره تللي، دغه ناروغانو لپاره دلته موږ په ترخم کې د کلینیک وارد لرو دا د کلینیک وارد ته لیږل کیږي ځکه چې دغه ناروغان ته 24 ساعته طبي خدمات باید هره شیبه مهیا وي.
د تورخم مشروال او پننګرهار کې د کورونا وایرس پر وړاندې د مبارزې د کمیټې غړی انجنیر راحت ګل زیارمل وو ومردل چې د تورخم لار د هغو افغانانو پر مخ پرانیستل سو چې د دې لارې د تړل کېدو له کبله د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې بند پاتې وو. بلخوا د سپین بولدک او چمن لار هم د څو ورځو پر مخ پرانیستل سوې ده. صادق رښتینی له کندهار سره په مستقیم تماس کې دی. رښتینی صاحب، د دې لارې د پرانیستل کېدو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې پرانیستل سوې ده او خلک را روان دي.
سایه صاحب تاسو ته او اوریدونکو ته سلامونه. بلې، د کندهار سپین بولدک او چمن ترمنځ لار نن سهار 9 بجې د هغه غاړې د مسافرو پر مخ پرانیستل شوې ده او د مسافرو د راتګ بهیر اوس هم روان دی او مسلګونه کسان چې ډېر شمېر ناروغان دي او د هغوی پیوازان دي د پولې را اوړي. البته لکه تاسو چې یادونه وکړه، دغه کسان د تېرو څو اونیو راهیسې د پولې هغه غاړې بند پاتې وه. یادونه باید وکړو چې دغه لار یو طرف خلاص شوې ده او له دې خوا چا ته اجازه نشته چې هغه غاړې ته واوړي. ما د سهار د کندهار بولدا کې د پولیسو د کمیساری له مسول سره خبري وکړه. هغه ویل چې د مسافرو د راتګ دغه بهیر به البته یو طرفه بهیر به د درو ورځو لپاره روان وي. بل مسله بل سالي صاحب
بل رښتینی صاحب، یو موضوع دا ده چې هغه کسان چې د تورخم دروازې څخه اوړي په ننګرهار کې د دوو څخه تر دریو اونیو پورې قرنطین وي په دې خاطر چې په کورونا وایرس سخته نوي. په سپین بولدک کې دا موضوع څنګه ده؟
سالی صاحب، دغه کسانو لپاره چې د چمن څخه سپین بولدک ته راځي د تشخیص او قرنطین لپاره د تورخم په ډول امکانات نشته. البته یوازې دومره تدابیر شته چې مشکوک کسان چې هغه تازه تبه ولري هغه د عامې روغتیا ریاست د موظف ټیم لخوا په نښه کیږي او بیا د دوی په مرسته کندهار ښار ته انتقالیږي.
ډېره مننه. د صادق رښتینی په راپور کې مو واوریدل چې د تورخم دروازې د پرانیستل کېدو په څیر د سپین بولدک او چمن لار هم د مسافرو پر مخ پرانیستل شوې ده او چارواکي تمه لري چې په روانو دریو ورځو کې په زرګونو افغانان چې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې بند پاتې دي افغانستان ته واوړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ، سو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره خوست سره د ګاونډیو ولایتونو نشلوونکي لارې د دریو اونیو لپاره تړل شوې دي. نجیب الله خیل د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د یکشنبه ورځې د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر له نور ولایتونو سره د خوست نخلوونکي لارې د دریو اونیو لپاره وتړل شوې او په تاګ راتک بندیز ولګول شو. چارواکو د دې ورځې نا وخته د ستخیر او پلپسیمه کې چې خوست او پکتیا سره نخلوي ول د اوس لپاره په دیلارو یوازې پوزیان، عاجل ناروغان او د خوراکي توکو ګاډي د تګ راتګ اجازه لري. خوست والی محمد حلیم فدایی په یاد سیمه کې آزادۍ رادیو سره په خبرو کې له خلکو وغوښتل چې د ځان او کورنۍ د روغتیا ساتنې لپاره د ولایتي ادارې لخوا د نیول شویو تدابیرو په پلي کېدو کې مرسته وکړي.
که وایروس مخنیوی وشو او دی عام روغتیا سره په تفاهم د دې اجازه ورکوله چې محدودیتونه اوچت کو نو چتوبي که حالات داسې چې سختيږي دا به نور هم شدت پیدا ولس نظمهاله داده چې دغه لارخونی عملی کړي.
د خوست ولایتي روغتون رئیس ډاکټر سید انور چې په ستخیرو کې د کورونا وایروس مخنیوي لپاره لنیول شوی روغتیايي تدابیر وکټنه کول ویل یوي او بل سیمه ته د تګ راتګ په مخنیوي سره تر ډیره د مرز مخه نیول کېدلی شي.
د دې لپاره چې د مرز د شیو مخه نیول شوی وي نو که په تګ راتګ محدودیتونه ولګول شي په دې واسطه کولای شو چې مرز مخه نیولې وي او د وقایې یعنی ښه تدبیر یې بللی شو. لکه تاسو دلته چې وینئ د سکرینینګ ټیمونه په هر ځای کې شته. څوک چې خوست سره ننوځي د دې مرض لپاره هغه ابتدایي سکرینینګ کوي.
خوست سره د نورو ولایتونو په نخلوونکو لارو کې ځینې روغتیايي ټیمونه توظیف شوي دي. که څه هم تر اوسه په خوست کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې نه دي موجودې، خو د خوست په ګاونډ پکتیا کې 15 او پکتیکا کې بیا د کورونا وایرس یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده.
په افغانستان کې د غرمې 12:30 دقیقې سوې د مهمو خبرونو لنډیز لای کرام الله اکرام څخه خبرو.
نن د تورخم لار د هغه افغانانو پر مخ پرانستل شو چې په خیبر پختونخوا کې بند پاتې وو. په افغانستان کې د کورونا وایرس دیرش نورې مثبتې پیښې ثبت شوې. په دې سره په دې هیواد کې د مثبتو پیښو شمیر 318 ته رسیدلی دی. پاکستانی چارواکي وایي هغه 20,000 کسان قرنطین کړي چې د مارچ 13 تر 12 د تبلیغیانو په اجتماع یا غونډه کې برخه اخیستي. چارواکي وایي په 10,000 نور هغه کسانو پسې ګرځي چې د کورونا وایرس له ګواښ سره سره په لاهور کې د تبلیغیانو اجتماع ته تللي وو. امریکا د بین الافغاني خبرو لپاره د افغان حکومت له لوري له ټول شموله پلاوي د نړیوالې ټولنې ملاتړ استایلی دی. او ایتالیا او هسپانیا چې د کورونا له لاسه ډیر خلک پکې مړ شوي د مثبتو پیښو په شمیر کې دی و اندازه کموالی خبره کړې، خو امریکا بیا د یوې سختې ونۍ خبرداری ورکړې.
په څو شیبو کې د نن ورځې ګردی میز خبریږي چې په دې کې له طالبانو سره د سولې د احتمالي مذاکراتو او موافقې په اړه خبرې سوي دي. خو تر هغه مخکې اوري چې په کونړ کې امنیتي مسؤلان وایي د ښځینه پولیسو د کموالي له کبله نسي کولی چې په سمه توګه د کورونو او موټرو د تلاشیو پر مهال خپلې دندې ترسره کړي. تفصیل د روهله انوري په راپور کې اوریدلی سي.
په کونړ کې امنیتي مسؤلین وایي د خزینه پولیسو د کموالي په وجه له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دوی په خبره چې ډېری مجرمین، وسلوال مخالفین او د نشي توکو وړونکي د خزو له لباس څخه ګټه پورته کوي او ځانونه خپلو هدفونو ته رسوي. د کونړ امنیه قومندانې بیان فرید الله دهقان د خزینه پولیسو د کموالي په اړه ازادي راډیو ته وویل: د ښاغلي دهقان په خبره چې په مرکز ولسوالیو کې د خزینه پولیسو د پاره 340 خالی بستونه لري، خو په ټولنه کې د شته حاکمو دودونو له امله زیاتره کورنۍ خپلو لونو او خویندو ته په پولیسو کې د دندې اجرا کولو اجازه نه ورکوي. خو یو شمیر خلک بیا وایي ټولنه او هر نظام خزینه او نارینه پولیسو ته اړتیا لري. د دوی په خبره چې په افغاني ټولنه کې نارینه خزینه نشي تلاشي کولی او نه هم د مجرمینو د لټون د پاره په ډاډه زړه کورونو ته ننوتلی شي. د علماو شورا غړی مولوی نجیب الله حقیر وایي د خزینه پولیسو اړتیا ډیره زیاته ده او باید چې خلک د کورنیو خزینه غړو ته په پولیسو کې د دندې اجرا کولو لپاره اجازه ورکړي.
زنانا راځي حکومت ته د تابعیت د تذکرو لپاره یا د حج د سفر لپاره د پاسپورټ د اخیستلو لپاره نو دغه عفت او عزت به محفوظ وي او دغه زنانو په توسط به د هغې اشارې مخې ته وړل کېږي. او همچنان د جنګ تېلو خواو کله کله د دغه افغاني عناناتو نه په استفادې سره د ښځینهو په لباس کې امنیتي قرارګاهو ته او امنیتي لیکو ته ورغړي دي او امنیت یې زیانمن کړی دی. د ښځینه پولیسو په استخدام ته به دغه ستونزې پای ووږي.
په کونړ کې په داسې حال کې امنیتي مسؤلین د خزینه پولیسو له کموالي شکایت کوي چې یاد ستونزه په نورستان او دې ته ورته نور ولایتونو کې هم موجوده ده.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس هم یو جالبه موضوع راخلو. د نیویارک په یو ژوبڼ کې یو پړانګ هم په کورونا وایرس اخته شوی دی. د نیویارک په یو ژوبڼ کې د نوي کورونا وایرس مثبته پیښه تثبیت شوه چې ګمان کېږي دا به د امریکا په متحده ایالاتونو کې لومړنی وحشي ژوی وي چې په کورونا وایرس اخته کیږي. د دغه ژوبڼ چارواکو ویلي ګمان کېږي چې کورونا به دغه پړانګ ته د ژوبڼ هغه کارکوونکي انتقال کړي وي چې کورونا یې درلوده، خو د ناروغۍ نښې پکې نه ښکارېدلې. شپږ نور پړانګان او زمریان هم ناروغ شوي، خو د کورونا د ازمایښت نتیجه جی بیرته نه دی راغلی. کله چې په یو دغو حیواناتو کې د ناروغۍ نښې لکه وچ ټوخی، د سینې غژ غژ او د بې اشتهایي نښې ولیدل سوې، د دغه ژوبڼ چارواکو پریکړه وکړه چې یوازې پر لویو حیواناتو د کورونا وایرس ازموینې ترسره کړي، ځکه چې د دې کار لپاره لازمه ده چې حیوان لومړی د بېهوشۍ په دوا بې سده سي. د امریکا د کرنې وزارت چارواکي او ویترنر ډاکټر جین رونی وویل چې نور داسې شواهد نشته چې ثابته کړي دغه وایرس دی له بلې لارې له حیوان څخه انسان ته انتقال شوی وي. د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز د دې سپارښتنه نه ده کړې چې د ژوبڼ ټول واشي ژوي دي د کورونا وایرس لپاره ټیسټ سي، خو ویلي دي چې خلک دي له ژویو سره لازمه فاصله وساتي. او اوس هم په یو بحث کې له طالبانو سره د سولې د موافقې او مذاکرو په اړه خبرې کیږي.
د ازادي راډیو درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم. د بین الافغانی خبرو د پیل لپاره مهم شرط دا و چې طالب زندانیان باید آزاد شي. اوس مهال د طالبانو یو پلاوی کابل ته راغلی ده تر څو له افغان حکومت سره د طالب زندانیانو د خلاصون په تخنیکی اړخ باندې بحث وکړي. په دې اړه ازادي راډیو یو بحث را بللی چې د ولسي جرګې پخوانی مرستیال نذیر احمدزی، د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه خالد سادات او د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبره سره په بحث کې میلمانو دي. میلمنو ته خره غلاس وایم. نذیر احمد ذکراتو چې دغه د طالبانو د پلاوی را تک ته په کومه سترګه ګوري؟
مننه. اول خو تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. په دې مورې تعویلې سو چې موږ همیشه په همدې ټینګار کړی و چې بین الافغاني خبرې یا هغه خبرې چې د افغانانو تر منځ خپل مشکل موږ حل کړو، نو په دې مورې کې د دوی را تک زه یو نیک اقدام کړم، ځکه دوی به دلته د افغانستان د حکومت دغه پروسیجر برنامې د تخنیکي ستونزې ټول عملي له نږدې نه وګوري، نو دوی به په دې متیقین شي چې افغان حکومت د بندیانو د خلاصون اراده لري، خو دلته تخنیکي ستونزې شته ده. نو په دغه خاطر باندې دوی راتګ به دغه هر څه چې موږ کوم اخلاص حکومت ته هغه به دوی له نږدې نه وګوري چې واقعا حکومت یا افغان ملت یې ته متیقین ده او غواړي چې بندیان خلاص شي او داسې لاره باندې چې بېرته بیا خدای نه کرده یو بل مشکل ترې ایجاد نه شي.
رنجبر صاحب، تاسو تم ښه راغلاست وایي. دا کړه ته وایي چې د طالبانو پلاوی چې راغلی ده څومره صلاحیت لري؟ افغان حکومت به هغه هوکړې له مخې چې په قطر کې یا دوحې کې شوي دي د په اساس باندې به دغه بندیان خوشي کړي؟ څومره بندیان به خوشي کېږي؟
ډېره مننه. خپل سلامونه احترامات مجلس صاحب ته، ستاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. اصلا خپل دغه لومړی تماس لومړی اړیکه ده مستقیم د خپل ډیره مهمه ده. دا چې د پایلې به تورنې دانو ارادې پورې مربوط ده، د دواړو جانبو ارادې پورې چې څومره دوی کوی شي چې په دغه مسالې کې دقت وکړي، غور وکړي چې غاړه بد نه شي هم د طالبانو هم د منګه. دا خو یو عادي موضوع نه ده، پنځه زرو زندانیانو خوشي کولو موضوع ده چې دا مطرح شوی ده په اوکرلی کې چې ښاغلي خلیزاد امضا کړی له طالبانو سره، او هغه په هغه کې د دولت طرف کې شریک نه و. بلې دې چې اوس دولت ته متوجه شوی ده دا موضوع، دې لپاره چې دا خو د خلیزاد په واک کې دا زندانیان نه دي، دولت په واک کې و، له غل خاطره و دغه حیات راغلی دی چې د موږ له دولت سره دغه موضوع کې لږ غور او دقت وکړي او دا موضوع یک طرفه شي. د دې لپاره چې ټول موږ ټول غواړو واقعتا چې دا هیڅوک زنداني نه وي، مګر خپله حقوقي قانوني بعضې ستونزې شته چې هغه ستونزې مشترک باید
رنجبر صاحب بیا هغه وروسته بحث ته بیا راځو. احمدزه صاحب، قدرت وو چې دا ترکیب کې طالبانو لومړی پلو اعلان کړی و چې دوی به 15 کسان دغه پلاوی کې کابل ته لیږي، بیا وروسته 10 کسان و چې موږ تاسو ګورو 3 کسان راغلي دي. دلته څه ستونزه موجوده و چې د طالبانو دغه پلاوی د شمیره کم شي؟
په دې کې د خودي طالبانو خپل ستونزه ده، او ځکه موږ مداخله نه کوو. هغه دوی کار ده چې دوی یو نفر راځي، 15 راځي، 40 راځي، ځکه دا دوی پورې موږ مربوط ګڼو، او د موږ لپاره چې دوی صرف په نماینده په کار و، هغه د 3 نفر راغلي دي او دغه موضوعات به دوی د نږدې نه وګوري. نو لکه څنګه چې موږ د دوی په کارونو کې مداخله کول نه غواړو، له دوی نه موږ هیله دا ده چې دوی هم باید د موږ افغان حکومت په کارونو کې مداخله وکړي.
تاسو معلومات څه دي دغه هیئت څومره با صلاحیت ده؟
نو دلته خو نور داسې هغه خبره نشته، صرف دوی به دغه طالبان د حالات ګوري، دغه د دوی خلاصون کې لکه څنګه چې دوی ویلي وو چې باید هغه لیست موږ ورکړی، د لیست مطابقت کې خلک خلاصي. نو د دغه په مراغه باندې دوی راغلي صرف یو نظارت غوندې کوي، نور بل داسې کومه مهمه خبره نشته چې په هغې کې سړی په دوی باندې بحث وکړي.
سادات صاحب، دغه هیئت راتګ د سولې د پروسې لپاره څومره یو مهم ګام ده او د طالب زندانیانو د خلاصون لپاره؟
زه فکر کوم چې څو مسلې مهمې دي او دې باید توجه وشي. مثلا د کومنګ د سولې او د مذاکراتو کې خبرو د پرمختګ خبره کوو، د طالب زندانیان مسله یو جزئي مسله ده او د مذاکراتو یو اړخ ده، ولې ډېر مهم اړخ ده. په دې معنی باندې چې دواړه اړخونه، هم افغان حکومت هم طالبان، باید دې ته وادارش ترسو د بنوانی مذاکرات په چوکاټ کې خپل مسلې حل کړي او د دې مذاکرات لپاره د زندانیانو مسله او د زندانیانو خوشی کول یو زمينه جوړول شي. یو مسله دغه مسله دا ده چې ښه خبر ده چې طالبان راشي او لنګ دي د خپل زندانیانو د خپل هغه بندیانو چې غواړي به خوشی کړي او د افغان په سره د هدا عقل او تفاهم جبه ایجاد کاندي یو مشترکه نقطه ایجاد کاندي. د دې خبرې د پیدا کولو لپاره درست د دې مهمه خبره د طالبان اطمینان وکړي افغان حکومت ته چې دغه جنګیالي بیرته د جګړې لیکو ته نستنیږي یا همدارنګه د خشونت منبع نه ګرځي په عین زمان کې د افغانستان د داخلي او د بهرني امنیت پر ضد جرایم نه ترسره کوي. نو د دې لپاره د ضمانت کوونکي یا تضمین کوننده همدارنګه هغه څوک چې باید د ضمانت تر تور کې طالبان کېدل شي او دغه حیات کېدل شي چې بلاخره افغان حکومت ته زه فکر کوم چې تضمین لري ترسو د بندیانو د خوشی کولو مسله عملي جنبه واخلي.
رنجبر صاحب، د طالبانو زیات بین زندانیان له افغان حکومت سره په زندانونو کې داسې ویل کېږي چې شمېر تقریبا 1000 کسانو ته رسیږي، په بلابلو جرمونو محکمې دوی محکوم کړي دي، حتی په اعدام دي، په 10 کاله بند، 13 کاله بند. په لومړي سر کې له تخنیکي پلوه کوم بندیان د خلاصون حق لري؟
ګوري، اول خو دغه موضوع باید حقوقی پلوه داسې تحلیل او پیکتنه وکړو چې خپله دا ولې بندیستي وي. دي لامل د بندیتوب چې و چې اوس د دوی د خلاصون لپاره حیات هم راغلی او ادعام کېږي چې باید دوی خلاص شي. زه په دې معتقد یم چې په افغانستان کې موږ سیاسي بندي قطعا نه لرو، اصلا سیاسي بندیان نشته. اغه دا ټول د افراد چې بندیسوي اغه کاملا د قانون سره په مطابقت اغه حقوقي او عدلي او قضایی اغه لړۍ ته کړی دا اغه پروسیجر ته سوی دی چې پولیس دی نیولې دي یا امنیتي ملي نیولې دي، جرم کشف سوی دی، څارنوال تحقیق کړی دی او د تحقیق په پایله کې قامت دعوا کړی دی په محکمه کې، محکمه حکم صادر کړی، بازي 2 کاله، بازي 3 کاله، بازي عمری بندیان دي، بازو باندې اعدام حکم صادر شوی دی، یعنی دوی مرتکب د جرم شوی دی په افغانستان کې، انتحار کړی، انفجار کړی، ملکی وګړي پکې وژل شوی دی، بازي کورنۍ کاملا له منځه تللی دي، ملکی تلفات خورا ډېر دي. د دې خاطر واقعا د دې په خدمت کې غور کول دقیق هغه ارزیابي دي، کار کول دا ډېر مهم موضوع ده. دا چې زموږ حکومت په دې موافقت ونکړي چې یواري په لس ورځو کې 15,000 زندانیا خوشی کی هم دوی دا صلاحیت نه درلوده. اصلا حکومت د افغانستان په چوکاټ کې قانون کې عمل کوي، اساسي قانون او د من نافذه قوانین چې هغه کوټ اجازه ده. نو دوی نو څوک ولې چې لغنه بهر کوم عمل وکړي، هغه نو بیا کاملا یو سیاسي اجراءات چې خلکو ته د منلو وړ نه و. درته خو ډېرې کورنۍ په ناوري ناست دي په دې قسمت کې. خپله زموږ د اسلامي فقه په قوانینو کې، شریعت کې هم هېڅ وخت کې عقلات څوک اختیار دې نه لري چې وبخښي چاته. او زه نو وایم چې زندانیان آزاد دي، سل په سلو کې باید موږ دا لړۍ داسې قانوني مخکې بوزو چې د دواړو طرفونو زندانیان خوش شي. مګر حتما باید هغه افراد، اشخاص، ملت، ولس د افغانستان دوی وبخښي. یعنې حقولات باید حتما په نظر کې ونیول شي. له همدې لپاره دلته دغه بهیر لږ لانجمن دی او په دې کې باید غور وشي. طالبان هم خپله غاړه بنده نه کړي، خدای او رسول او آخرت ته. دولت افغانستان هم په دې قسمت کې باید جدي کتنه وکړي او دغه لړۍ باید ډېر قانونمنده په مخ لاړه شي. همغسې چې زموږ حکومت ویلي دي چې دوی باید وقفي خصوصي او په ارتباط د دې باید طالبان هم بعضې ژمنې ورکړي. کنه خو 15,000 کس چې خوشي کېږي دا خپله یو اردو ده، یو فلو یا فرقه ده، کل اردو ده. او دا که باید جنګ ډګرونو ته ځي، عملا موږ وینو چې دا وژنې ادامه لري. بله، توافقنامې هم اور کم شوی نه ده، اور زیات شوی ده. دغه مسایل باید ټول په نظر کې ونیول
شي. مننه احمد صاحب. د رنجبر صاحب خبرې تاسو واورېدلې. افغان حکومت هم له دې نه ویره لري چې دغه بندیان کله چې خلاصیږي ویرشته چې د جبهه لومړی لیکو ته ورسي. دلته به څه کول پکار دي؟ دغه کسان چې خلاصیږي باید څوک د خپل زندانیان څوک او دغه تخنیکی ټیم څه ډول یو اصول او میکانیزم رامنځته کړي تر څو پورې چې دوی بیرته د جبهه لیکو ته ولاړ نه شي؟
بله،
واقعا دا هم د حکومت غوښتنه ده او هم د افغان ملت چې هغه بندیان خلاصیږي هغوی بیرته باید په همغه جرمونو باندې بیا ملوث نه سي او یو تضمین منځ کې وي یو تعهد منځ کې وي. نو کوشش همدغه ده، دغه آیت چې راغلی دوی سره به همدغه خبرې کېږي، دوی سره به د ملت او د حکومت خبرې شریکېږي چې دغه بندیان خوشي کېږي بیا په نکده جنګي ډلو کې یا بیرته سلا په لاس کې وانخلي. نو دې لپاره له احتیاط نه کار په کار و. اوس بعضې مسایلو باندې خبرې سوي دي، هغه ویره تشویش چې د ملت او د حکومت و هم له خارجانو سره شریک سوی و چې په هغې کې خلیلزاد صاحب و راغلی و، هغه سره هم دا مطرح سوی وي. اوس به هم دوی په خپله باندې دا کوم حیات چې راغلی ده سره به هم دا خبرې مطرح کېږي. نو یو تضمین ضمانت یا یو تعهد به منځ کېږي تر څو پورې دا خلاصېږي بېرته بیا ملت ته او حکومت ته کوم تشویش نه وي یا فلانه کده یو بل مشکل دې نه ایجاد نه شي. نو په دغه کارونو کې دا دومره وخت هم د بندیانو په خلاصون چې ولګېد همدغه موضوعات و او د بندیانو خلاصون کې هم ملت غوښتنه ده او هم حکومت غواړي چې بندیان خلاص شي خو په خپلو شرایطو سره او هغه څه چې د ملت غوښتنه ده او د حکومت د هغه په مطابقت کې.
سادات صاحب، دغه کوم هیئت چې راغلی ده د سره صلیب کمیټې په منځګړیتوب راغلی ده، کېدای سي تخنیکي برخه کې ورسره ځینې بهرنیان هم وي، دلته ضمانت اخیستل څومره لازمي دي؟ یعنی بهرنیان هغه څوک چې دغه میکانیزم ساري، څومره مهم ده چې ضمانت واخیستل سي په دې برخه کې؟
ضمانت خبر چې کېږي دا په دې چوکاټ کې د مقابل لوری چې ده او د دا درسته خبر ده چې طالبان دي او د طالبانو رهبري به ضمانت ورکړي، اما دغه پلاوی چې اوس راغلی دی په کامله معنا باندې باید د طالبانو د خطر دفتر دغه سراحت ځان سره ولري او دا ځان سره به راوړي.
جبار صاحب، دغه پوښتنه کله تاسو نه وکړو، دلته خو نړیوالو په منځګړیتوب په ځانګړې توګه د سرو صلیب په منځګړیتوب باندې دغه پلاوی راغلی ده، کېدای سي ځینې بهرنیان په ځانګړې توګه امریکایان هم په دغه تخنیکي ټیم کې موجود وي، دلته د بهرنیان تضمین اخیستای سي طالبانو او که تضمین واخیستل سي څومره به ګټور وي؟
نو په کوم تضمین خو ضرور ده چې واخیستل سي، مګر سره صلیب خلک دغه تضمین صلاحیت هم نه لري، هغوی فقط دغه سهولتونه منځته راوړي چې دغه مبادله د زندانیانو په قسمت کې دغه دنده دي په ټول نړۍ کې سرته رسېږي، په ډېرو ملکونو کې چې جنګ ده، یعنې مګر تضمین دوی نه شي ورکولی، نه دا صلاحیت سره صلیب لري دي، هغوی کار ده نه ده په دغه مسایلو کې مداخله وکړي. دلته باید زمونږ امریکایي متحدین باید دغه ضمانت ورکړي دولت افغانستان ته. زه په دې عقیده یم کوم چې ښاغلی خلیلزاد هلته توافق امضا کوي او زمونږ له نامه نه 5000 منی چې 5000 زندانیان خوشي شي، اوس دا رقم وکړي، دا کار هم وکړي چې دغه ضمانت باید امریکایان ورکړي، خلیلزاد صاحب یې باید ورکړي چې دوی بیا بېرته د جنګ هغه ته ډګر ته نه وځي. سره له دې چې زه په دې متفق یم چې دا قطعي عملي هم نه ده، که ضمانت هم ورکړي امریکایي لوری یا کوم بل ملک د طالبان په منځ کې دوی هغه چې میانځي شي ووایي چې موږ دغه ضمانت کوو چې طالبان دا کار ونکړي، اخلاقي نظانت هم دا ومني، مګر په عمل کې بیا دا څوک نشته چې ولې څوک راغی ډګر د جنګ ته څوک رانغی. هغه وخت ثابتېږي چې دوی ژوندي ونیول شي او ثابته شي چې دوی دلته په زندان کې پراته وو، لکه څنګه چې کرزي صاحب هماغه د 5000 شپږ زره زندانیان د بګرام له زندانه خوشي کړل او اکثریت یې هغوی بېرته ډګر د جنګ ته راغلل او دوی ونیول شول او دوی خپله اعتراف وکړو چې دوی هلته بندیان وو او ثابته شوله. په دې قسمت کې هم امکان د دې نشته چې دا بیا کنټرول شي چې څوک چیرې لاړ چا چیرې وکړو، خصوصا د موږ په شرایطو کې دا یو اخلاقي مجبوریت دی. همدغه رقم طالبانو همیشه دا هوډ کړی دی چې موږ په خپل خبرو ولاړ یاستو، موږ به هم په دې باندې باور وکړو چې رښتیا هم دوی بیا دغه امانت ساتي او خپله غاړه نه بندوي، مګر عمل کې به چې وشي ما وړاندې وویل شته ممکنه نه ده چې موږ د دې تعقیب وکړو د دې طالبانو د خوشي کېدو.
سادات صاحب، که چیرې دغه پروسه په لیالۍ پیل سوله او ترسره سوله، څومره بین الافغاني خبرو ته مخامخ خبرو ته لاره هوارولی شي؟
په ټوله کې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د زندانیانو مسله دا یو اساسي نقطه طالبانو د ادرس تعریفېدل شي. که چېرته افغان حکومت وکولی شول د طالبانو سره د تخنیکي ټیم په همکارۍ باندې یو ګډ تفاهم ته ورسېږي یا بالاخره د زندانیان د خوشي کولو مسله شروع شي، اما په مقابل کې د خشونت کمبالو د جګړې کمالی او همدارنګه طالبان هم باید د افغانستان خلکو د افغانستان ولس ته وسخ کاری کړي چې دوی هم سولې ته ژمن دي،
نو زه باور لرم چې دا یو لوی لاسرونه کېدل شي بل اخره یو مهم پړاو ته موږ ننوځو. ولې مهمه مسله دا ده چې مخکې اشاره وکړل تا خبرې قطع شوې چې د زندانیانو مسله یوازې طالبان باید پرې فوکس ونه کړي چې ټوله مسله راواخلي او ټوله مسله طالبان د فقط د 5000 یا 10000 یا هغه زندانیان چې د افغانستان سره دي پرې وتړي. ان زندانیان د سولې او د مذاکرې او د سولې د پړاو یو اړخ دی، یو فریق دی، همدا یو جز دی، نه کل دی. کل کې سوال ده د سولې څخه وروسته مسلې دي، د داینده حکومت مسله ده، داینده نظام مسله ده، د انتخاباتو اصول دي، په یوه زمان کې بشري حقوق دي، په یوه زمان کې دلته پوست پیس دي په نوم باندې موږ بل پړاو ته ننوځو. یعنې د سولې څخه وروسته مسله ته ننوځو چې هغه د افغانستان حکومت د افغانستان خلکو لپاره خورا مهمې دي. پنځه شپږ مهم اساسات دي چې هغه باندې راښونه کېږي. زندانیان یو اړخ کېدلی شي که طالب په دې فکر کې چې زه فقط د پروسې څخه په استفاده باندې یا د اوسني امپلس په استفاده باندې د اوسني د اوسني وخت په استفاده باندې فقط د زندانیانو په خوشي کولو باندې فوکس کوي، زه فکر کوم دا اندکه کې مشکلات زیږولی شي. دا مشکلات موږ تاسو
احمد صاحب، افغان حکومت چمتو سو چې طالب بندیان خوشی کی، ممکن طالبانو سره هم د افغان حکومت ځینې بندیانی طالبانو ته وسه کول پکار دي؟
ما پان کو دغه د افغان حکومت او ملت دواړو خو د لسیدوی د صلح لپاره صادقانه عمل کړی دا او دغه د اقدام وکړ. خو جانب مقابل د من دی مونږه هیله ده د لسیدوی بین الافغانی خبرو ته آماده سي راسي او دغه مشکل افغانان خپل سره حل کی. هر څومره چې دغه سلسله دوی په خارجي هوادونو یا په نور هغه کې کیږي ان یو درد سر پیدا کوي او د ما په آن باندې باغ واقع سولې ته مونږ نه رسیږو. نو دوی عالمان هم دي، افغانان هم دي، هیله مو دا تر کیږي چې دغه د موخو خپل صادقانه اقدام وکړي، هغه د بندیانو خلاصون د سولې په مورد باندې هر ځای چې دوی ښودلی ده هلته مونږ ورغلي یو خبرو ته حاضر شوي یو. نو اوس خبره دوی پورې مربوط کیږي چې دوی باید د نور بین الافغاني خبرو ته لاره واره کی او دغه وینه تو یو نو ته د خاتمې لاره پیدا کی. اوس د ملت هم داخله دا او بالخصوص په داسې شرایطو کې اوس د سولې خبرې روانې دي. تاسو وګورئ په کفري نړۍ کې هم خلکو خپل اختلافات یې خوا ته کړل او ټول راغله د سولې په خاطر باندې یو لاس سره یې ورکړی ده. دغه یو رقم ته مرض د دې کې مقابل کې ټول سره یو څه ویدي. نو دغه نه باید موږ تاسو د نور نړۍ نه عبرت واخلو، موږ افغانان یو یا مسلمانان یو، باید راسي خپلو کینی او د خبرو لارې نه دغه ټول مشکل سره حل کړي.
رجمر صاحب، طالبان وایي دغه کابل ته چې کوم پلاوی تللی تخنیکی پلاوی ده، که لږ واضح سي اوریدونکو ته د تخنیکی پلاوی یعنی څه پلاوی، څه کوم کارونه به کی په تخنیکی برخه کې؟
نو تخنیکی ته څنګه چې نوم یې واضح ده، هلته د لیست ګوري او لیست سره مطابقت ورکړي. دغه زندانیان چې خوشي کیږي چې یا مخ ته د لیست کې ورکړي دي که نه ورکړي، ولې خو مشخص افراد په ګوته کړي دي او خلجات صاحب ورسره منلي دي چې دا خلک باید خوشي شي. نو دوی هغه مطابقت ورکړي دي که پېژنګلدي ښیي چې خلکو چې دا مندات دي نه دي یا بالغه خود. یعنې دوی کوم مداخله په نورو مسایلو کې نشي کولای. تخنیکي معنا دا ده چې په قانوني حقوقي پلوه نورو موضوعاتو کې دوی مداخله نشي کولای. فقط همدغه تخنیکي موضوع اړخ یې دوی نظارت لاندې نیسي او ګوري چې دا واقعیت لري نه لري. ممکن دوی دغه هغه پیشنهادونه ولري چې دغه اوله چې تاسو یو سلو شل نفره خوشي کوئ یا یو سلو پنځوس نفره یا یو زرو پنځه سوه چې دوی اوس ویلي دي خوشي کوئ چې هر ورځ ممکن سل نفره خوشي یا یو سلو پنځوس نفره تاسو اوله دغه خوشي کوئ. ممکن دا پافشاري وکړي خپل مهم کسان په کوڅه کې چې دا اوله خوشي کوي بیا په دا نور خوشي کوي. مګر بیا هم زه دا وایم تکرارول چې دولت یقینا دا موضوع په نظر کې نیسي چې دغه پروسه دغه لړۍ د خوشي کولو د زندانیانو چې په ټولو ملکونو کې په مذاکراتو کې دا آخره موضوع وي، کاملا آخره موضوع وي. کوم وخت چې اوربند سو مذاکرات سروسول اوربند سو په مهمو موضوعاتو باندې د دولت جوړونې یا د توافقاتو نتیجې ته ورسېدل آخر کې زندانیان خوشي کېږي. دوی ټول سرچپه کړي دي نور دغه سرسرتوکي اوس په ستونزو باندې اخته شوي دي. د دوی حداقل دغه ومني دا چې دغه یو تعداد یو دین زر چې خوشي کېږي نو تاسو په مقابل کې دغه اراده د سولې لري که نه غواړي چې سوله وشي که نه غواړي. که سوله غواړي نو ولې یو بل ووژنو؟ ته چې په دې پوهېږي چې موږ باید موخه د سولې ته ورسېږو او په دې باندې ولاړې او په دې باندې اعتقاد لري
نو یو ورځ مخکې کړه وژنه باندې د خطول ځوانان دي خپل ځوانان دي د دوه طرفونو مرګ په پیډور شي دا موږ وښنو یو بل خیر اده دي شول موجود دي دغه ځکه په خور په دوه شي چې بل دي چې حتی پیش دې چې باید دا کار شوی وړاندې دي خو چې نه دي څه دې ټینګار کیږي دغه یو نیم ځل چې خوشی کیږي نو باید مذاکرات پیل شي بیا دواړو ځانګړو ترمنځ کله ته لیږي نو اراده دې شول نشته اصلا او مذاکراتو کې باید دغه موضوع مطرح شي چې راځي نو وژنه بند کړو اور بند کړو بلغه باید دغه لړۍ سرعت پیدا کړي په دې کې ځان طرفدار مې شي ته باید بندیخانې کې پاتې نه شي فقط یو موضوع چې هغه باندې ټینګار کوم هغه دا دی چې خپل اپ باید په نظر کې ونیول شي هغه افراد چې ډېر لوی جنایت سرته رسولي دي هغه باید د خلک چې وایي د متضررسي وي هغه وبښي او په مجموع کې خلک د افغانستان باید وبښي دغه موضوع باید ټول تخنیکي هغه د حقوقي اده حقوقي هغه باید په نظر کې ونیول
مننه سادات صاحب په لومړي سر کې ټاکل شوی و چې 15 کسیز طالب پلاوي کابل ته راسي بیا ورسره طالبانو اعلان وکړ چې دغه پلاوي لس کسیز کوي و چې موږ تاسو ولیدل درې کسیز پلاوي ده طالب سرچینو ازادي راډیو ته ولیدل چې ممکن هغه طالبان چې په دغه نوې پړاو کې خلاصيږي دغه د حیات یو برخه وګرځي دوی دلیل هم دا ده چې دوی له افغانستان له چارواکو سره روابط لري حالت وسیدل دي نږدې کې د بندیانو پیژني بندیانو په پیژندلو کې ډېره مرسته وکړي
که چېرته طالبان د خپل حیات ټاکلو لپاره د تخنیکي ټیم استفاده کوي فکر کوم چې آینده کې د طالبانو د اړخه کېدل شي همدې همکاري بحث راپورته کړي ولې دا تر اوسه معلومه نه چې طالبان آیا دغه دلیل تاسو ویلي چې ګویا دا درې نفر حیات ټاکل شوی ممکن د نورو هغه طالبانو سره چې په خانیو چارواکو سره په کابل کې میشتي هغوی سره د یو ګډ همکاري باندې مخکې لاړ شي نو فکر کوم دا مسله تر اوسه پورې ګونګه ده او دا ماته داسې د قانوني او یا مثلا له حقوقي اړخه که موږ دا خبره مخکې ویتو چې دغه حیات ټاکل او د حیات ترتیب کې څومره اشخاص څومره افراد څنګه کولای شي زه فکر کوم دا به یو افاقي بحث شي ولې مهم بحث ده تر څو طالبان باید داسې خلک هغه اقل د ټیم ته تخنیکی ټیم ته په دې کې سوال شي وکول شي د داغ بندیان چې هغه د جزاره حقوقو په اړه کې شاملېږي هغه د اداره ماده کې مثلا خوش شي زه مثلا څو کټګوري هم عموما د جزاره حقوقو سره خپل کله چې په کې هغه د سن ته په کتو سره هغه د خوش شي کله چې عموما د قید مودې په تیر دو سال چې زیاته مودې تیر کړی وسی هغه د خوش شي په عین زمان کې مهمه مسله د تخنیکونو دا او صاحب العلاجه ناروغي په پخته کې باندې بازي بندیان ته خطرات متوجه دي دغه کټګوري په نظر کې وایي چې دغه تخنیکی رخونه دي ځکه دلته منګه د زندان او د بندیخانی او د قید بحث چکو هلته تنبیه ډیره مهمه ده یعنی هغه اشخاص چې هغه تنبیه شي وي هغه باید خوش شي او تنبیه شوي اشخاص باید معلوم شي د حکومت سره په همکاري باندې شي مثلا د زندان د رژیم پر اساس باندې چې کوم اشخاص خوشې کیږي د عقل د هغې په کرکټر کې د هغې په ژوند کې چې یو مثبت بدلون ولیدل شي چې په دې باندې دغه قید څومره مثبت تاثیر غورځولی دا هغه اصول دي چې د جزا د حقوق قراردانه کې لیدل کېږي زه باور لرم چې که چېرته دغه اړخونه باندې مخکې لاړ شي دواړه ټیمونه زه فکر کوم چې د زندانانو مسله خوشې کېدو یو کمبیر مرکزي او بالاخره د بدن افغاني مذاکرات لپاره راولول
احمد زه سب یو بل موضوع افغان حکومت بغیر له دې چې طالبان خلاصي یو بل پروسه هم پیل کړې ده د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره تقریبا شاوخوا لزر بندیان خلاصي د طالب بندیانو د خلاصونو د لړۍ کچري چټاک سي دغه وایروس د مخنیوي لپاره هم رسته کولای سي
اولین په ټولو مواردو کې مونږ ته اوله دا مهمه ده چې غو اعتماد مې تراسي دویم د کورونا خو یو آفت د الهي خدای دی په ټولو نړۍ کې بل خصوص مسلمانانو او رحميږي نو دوه جانبین ته د خیر خبره ده په دې کې موږ کوشش هم دغه داسې څومره بندیان دي خدای دې وکړي چې ټول خلاصې 15,000 نه طالبان به نورم بندیان دي موږ کوشش ده د حکومت چې هغه بې واسطې چې واسطه نه لري هغه باید خلاصې نو که په دې کې لږ درست اقدام وسو تا په ورسېد ان شاء الله تعالی ټول دغه مشکل به حل کیږي
د ورسته پښتنه په توګه کراته وای چې کچېری دغه د کورونا د وایروس د مخنیوي لپاره کوم زندانیان آزادېږي د لپاره چې حق حالت تلاف نسی څه کول پکار دي
نو هغه خو باید هلته واسطه مواسطه نه وي هلته باید واقعا قانوني برخورد وشي باید ډېر ژر هغه افراد چې هغوی بې وزلې دي او بې واسطې دي لکه څنګه چې سادات صاحب ویلي هغه وختي کم پاتې یا پوره شوي وي ډېر خلک دي چې پوره شوي دي هغه ته دغه نور تخنیکي مسایل پاتې دي عمرې ډېرې د خلکو باید ډېر زر خوشي
د ولسي جرګې له پخواني مرستیال نذیر احمدزي د سیاسي چارو له کارپوه خالد سادات د حقوقي چارو له کارپوه کبیر انجبر څخه ډېره زیاته مننه چې په بحث کې مرسته راګډون کو درنو اوریدونکو تربیه ښې چارې
روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.